السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ژوند رنگونو پروګرام تکرار اوریدلای شئ. شنبه ده د لندې قوس ولسمه د دسمبر 1 پیل په خبرونو کوو. د بریتانیا حکومت د هغو راپورونو په اړه چې طالبانو افغانستان کې ښځې او نجونې له طبي زده کړو منع کړي ژوره اندېښنه څرګنده کړه. حکومت یوې اعلامیه کې چې پرون جمعه ناوخته یې خپره کړې ویلي چې د نرسنګ قابلګۍ او د غاښونو د درملنې د زده کړې بنسټونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د ښځو لپاره د زده کړو یوازیني امکانات پاتې و چې تړل یې له اساسي او بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ده. د اعلامیې له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازنی هېواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره مخ مخدی. او د طالبانو د وروستي پریکړې یو بل غمیزه ده. که څه هم د طالبانو حکومت لا په رسمي توګه نه ده تایید کړی چې نجونې او ښځې له طبي زده کړو څخه راګرځولي، خو د راپورونو له مخې د عامې روغتیا وزارت یو جګپوړي چارواکي د خپل مشر د فرمان له مخې د دوشنبې په ورځ په هېواد کې د طبي انسټیټیوټونو د بندولو امر وکړ. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورونایو د ستنېدو خبر ورکول سوی دی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 14 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 28، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 19 او د هرات د اسلام کلا له لارې 9 کورنۍ هېواد ته راستنې سوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل سوي چې دغه 102 کورنۍ په خپل خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستنې سوي دي. له پاکستانه د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلهییز اخراج روان دی او ایران هم د افغانانو اخراج چټک کړی دی. بادغیس کې د یوه ټراکټور د نسکورېدو په پیښه کې د لږ تر لږه 2 کسانو د مړینې خبر ورکول سوی. د بادغیس لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه ټراکټور پرون ماپښین په غورماچ ولسوالۍ کې نسکور سوی دی. تر دې مخکې د افغانستان په ځینو نور ولایتونو کې هم د وسایطو د نسکورېدو یا هم ټکر له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA مشر خبرداری ورکړ چې ایران په لوړه پیمانه د یورانیم غنی کولو ته چمتووالی نیسي. رافایل ګروسی دغه خبرداری په یو پټ راپور کې چې د دې ادارې د مدیره هیئت بورډ ته وړاندې کړی ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل سوي چې که ایران د یورانیمو د غنی کولو پروسه چټکه کړي، د یورانیمو د غنی کولو اندازه به 60% ته ورسوي. د راپور له مخې دا به په دې معنا وي چې یوازې به په فردو تاسیساتو کې په یوه میاشت کې په لوړه کچه د غنی سویو یورانیمو اندازه چې مخکې 4.1 کیلوګرامه وه 40 کیلوګرامو ته لوړه سي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر چې په بحرین کې د یوه کنفرانس په څنډه کې خبردانو ته د دغه راپور په اړه څرګندونې کولې وویل چې دغه زیاتوالی به 8 چنده یا هم له هغې زیات وي چې دی دغه پرمختګ خورا د اندېښنې وړ بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون ویلي هیواد به د اړتیا تر وخته د سوریې ملاتړ ته دوام ورکړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه د یاګانو په وړاندې په مقابله بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون د عراق پلازمینې بغداد ته د سفر پر مهال ویلي د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړی او په هر قیمت به د سوریې د حکومت له غوښتنې سره سم د اړتیا تر حده دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون ویلي چې هیواد یې باید له هرې حملې خوندي وساتل سي. حسین چې له خپل ایراني سیال سره په یوه کنفرانس کې خبرې کولې د سوریې تحولاتو ته په پام ویلي چې دی یو وار بیا د عراق د قلمرو او سرحدونو پر خوندیتوب ټینګار کوي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په سوریه کې د نوې جګړې پر حل لارو خبرو ته کښېني. اسرائیل پرون جمعه هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د غزې په شمال کې پر یوه روغتون حمله کړې وي یا ورداخل سوي وي. دغه پوځ وایي چې روغتون ته نږدې عملیات کړي دي. تر دې مخکې د روغتون مشر او ژغورندویانو د اسرائیل پوځ پر دغه روغتون په چاپې اچولو او اورباندې په حمله تورن کړی وو. د اسرائیل پوځ په اعلامیه کې ویلي چې پر کمال ادوان روغتون نه دوی حمله کړې نه یې پکې دننه پوځي عملیات کړي دي، خو پوځ ویلي چې د روغتون د مربوطاتو په ګډون به د ترورستانو د تاسیساتو او ترورستانو خلاف خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د غزې د ملکي دفاع بنسټ ویلي و چې د جمعې په ورځ 9 کسان هغه وخت ووژل شول چې د روغتون په شاوخوا کې د اسرائیل پوځ عملیات وکړل. کمال ادوان د غزې په شمال کې یوازنی فعال روغتون ګڼل کېږي. د ویډیوګانو د شریکولو مشهور شرکت ټیک ټاک پرون اعلان وکړ چې د جنوري پر 19 به د هغه قانون په وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې ته مراجعه وکړي چې له مخې شایي په امریکا کې د دغه شرکت د اپ کارول منع سي. وروسته له هغې چې یوې فدرال محکمې د دغه شرکت د استیناف غوښتنه رد کړه، دغه شرکت وویل حالی محکمه د امریکایانو د بیان د ازادي د حق په دفاع کې ثابت تاریخ لري او تملرو چې دغه محکمه د دې قانوني مسلې په مورد کې هم همدا کار وکړي. پر ټیک ټاک بندیز به د امریکا او چین ترمنځ اړیکې نوري هم خراب کړي او ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري پر شلمه د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د امریکا حکومت ادعا کوي چې ټیک ټاک چې یو چینایي شرکت دی پیکینګ ته زمینه برابروي څو د کاروونکو په اړه اطلاعات راټول کړي او د کاروونکو په باب جاسوسي کوي. امریکا ټیک ټاک د تبلیغاتو په خپرولو هم تورن کړي، هغه تور چې چین او ټیک ټاک رد کړی دی. د ژوند رنگونو دغه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې هیله چې یو ښکلی ورځ مو لرلې وي. د چاپیریال ساتنې موضوع او د اقلیمي بدلون مسأله نن سبا په ټوله نړۍ کې یوه له تودو موضوعاتو ده چې ورباندې بحثونه روان دي. نن په دې پروګرام کې چې شاوخوا یو ساعت دوام کوي، په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې پر لومړنیو اقداماتو خبرې کوو او دا څېړو چې د ټولنې وګړي په انفرادي ډول د خپل چاپیریال د خوندیتوب لپاره څه کارونه کولی سي. ځینې پوهان وایي چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله چاپیریال هم اغیزمن سوی او دغه بدلون د طبیعي آفتونو، بې وخته اورښتونو او نورو ستونزو سبب سوی دی. په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له خورا بېوزلو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، څو لسیزو جګړو او د چاپیریال زیانونو افغانستان په داسې یوه هیواد بدل کړی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله خورا ډیر زیان وراوښتی. د زیانونو دغه لړۍ اوس هم روانه ده. دوی اونې مخکې د کاپ 9 په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب یو کنفرانس وسو. دغه کنفرانس د 300 میلیارد ډالرو موافقې په تصویب سره پای ته ورسید. د دې هوکړې له مخې شتمن هیوادونه ژمن سول چې تر 2015 میلادي کاله پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیایي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته برابره کړي. افغانستان هم د نړۍ له بېوزلو هیوادونو دی چې لا هم د اقلیمي بدلون له اغېزو راوتلی نه دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ارقام ښیي چې اقلیمی بدلون له افغانستان بهر د کډوالو او د کورنیو بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو سبب سوی دی. د ماشومانو د ساتنې صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د 875,000 ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.6 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له کبله اغیزمن سوي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته سوي بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه بنسټ تیره میاشت په خپله اکس پاڼه کې لیکلي و چې یوازې د روان کال په لومړیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له کبله تر 8,000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان وو بې ځایه سوي دي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نوري پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي او د خپلو سیمو پرېښودو ته تیار کړي دي. بیا هم د ژوند د رنګونو پروګرام ته ښه راغلاست. په دې پروګرام کې راسره میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقیق، د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون پو سید محمد سلیمان خیل دغرز، د چاپیریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمي بدلون نړیوال کنفرانس ګډونوال عبدالوهادی اڅکزای. درې وړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې اڅکزای، زه به تاسو د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیم د بدلون په کنفرانس کې برخه اخیستې وه، دا موضوع ولې نن سبا په نړۍ کې مهمه سوې ده؟
دا چې د اقلیم بدلون نړیوال کنفرانس پای ته ورسېدي او په دې کنفرانس کې داسې تصمیمونه ونیول سوې چې هغه د هغه هیوادو په ګټه وي کوم چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن سوي دي، او په دې برخه کې به بدای شتمن هیوادونه دوی خپل مکلفیت ولري چې دا اوس وده کوونکو هیوادونو ته مرسته ورسوي. خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دوی به څونه وتوانېږي چې دغه 300 میلیارد ډالر چې کلنۍ دوی ورته مشخصه کړي چې دا به دوی وتوانېږي په لاس پیراوي. نو په مجموع کې کانفرنس یوازنۍ غټه لاسته راوړنه هم دغه لاسته راوړنه وه د اوس وده کوونکو هیوادونو لپاره. ولې هغه هیوادونه چې هغه پرمختللي هیوادونه، شتمن هیوادونه دي چې د دوی صنعت لپاره دوی د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي او دغه په څنګ کې ګلخانهي غازا تولیدوي، دغه لپاره د پاریس د قرارداد د شپږمې مادې دویم او څلورم بند پر اساس باندې هم مختلفه پریکړه وسوه چې څنګه کولای شي داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې تر څو کله چې ګلخانهي غازا تولیدوي یا هم صنعت تولید لپاره د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي. څنګه دی کولای شي په دې کې کاهش یا لږوالی راولي؟ د کوم میکانیزم څخه استفاده وکړي؟ کوم میکانیزمونه یو فریم ورک دی لپاره باید جوړ شي؟ نو په ټول کې کانفرنس د وسط و د کونکو بدلون لپاره شو، خو افغانستان بیا هم لا پاتې سي.
ډېره مننه ښاغلی مدقیق. تاسو ترازو له کلونو راهیسې دا بحثونه ګرم دي چې اقلیمي بدلون د ژوند چاپیریال اغیزمن کړی دی. که په لنډو کې راته ووایاست چې د ژوند چاپیریال یعنی څه؟
او خاصه مننه له تانه دا کوم چې ډېره ښه مقدمه دې جوړه کړې وه. ګورې، د چاپیریال ډېر ساده تعریف دا ده، تعریفونه ډېر زیات دي، ولې ساده تعریف دا ده چې چاپیریال موږ د ژوند هغه شرایطو ته وایو چې په هغه کې یو ژوندی موجود وکړی شي، د خپل ژوند د پروسې، یعنی د ژوندانه مختلفې پروسې هلته بېل ستونزو او بېل مشکلاتو نه یو له بل سره په تعامل کې په مخ بوزي. نو په دې کې درې موضوعات ډېر مهم دي، اړین دي، چې هغه هوا ده، خاوره ده، اوبه دي. دا درې شیان دي، هغه اساسي مسایل دي چې یو ژوندی موجود کولی شي چې د دوی په موجودیت کې او د دوی په یعنی په نورمال شکل چې دا لاسرسی ورته ولري، کولی شي چې خپل بقا او خپل ژوند ته دوام ورکړي. نو بیا خو دا ارتباط پیدا کوي د مختلفو مسایلو سره، چې هغه اجتماعي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي، طبیعي مسایل دي. نو دغه ټول په مجموع کې سره راټول کړو، د دو موجوداتو موجودیت په یو محیط کې، په یو چاپیریال کې، او د دوی یو له بل سره تعامل، دې ته موږ چاپیریال وایو.
ډېره مننه. سید محمد سلیمان خیل، تاسو ترازو له کلونو راهیسې وګړي حکومتونو ته سترګې نیسي چې حکومت ممکن په هیواد کې د ژوند د چاپیریال د ښه کولو لپاره اقدامات وکړي. ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې لپاره خپل د ټولنې وګړو څه اقدامات کړي دي؟
لکه څنګه چې دا نور دوستان هم وویل، د چاپیریال ساتنې په برخه کې همداسې د اقلیم بدلون په خبرو باندې، دا خصوصا اقلیم بدلون مسله چې دا یو نړیواله مسله ده، دا د یو ملک او د یو وګړي یا د یو دولت خبره نه ده چې دې باندې سره وکولی شي مقابله وکړي یا د دې اغیزو باندې کار راوړي، یعنی کمښت راوړي، یعنی کمی کړي. نو دا یو نړیواله مسله ده. اوس خبره دا ده چې که نړیوال کومک وکړي او موږ خپل وګړي او همداسې دولتونه کار ونه کړي، بیا هم نه کیږي. نو نړیوال مسلو ته باید ټول راجیک سی، ټول په ګډه سره کار وکړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا د دې یو مسله ده چې یو کس خپل ځانه شروع کړي د اقلیم بدلون په عقل او همدې د چاپیریال ساتنې په برخه کې اقدامات کولای شي، بیا دولت به خپل په صلاحیت، به خپل د مسؤلیت او همدې د منابع یا زیرمې چې لري د هغه په سطحه باندې همدې راتیر سره د ملل متحد یا نړیوال سازمانونه چې دي، هر یو خپل په سطحه او د منابع چې لري هغه په سطحه باندې مسؤول دي چې کار وکړي. نو په فی الحال په افغانستان کې که څه هم د چاپیریال ساتنې او د اقلیم بدلون مسله یو څه ګرمه شوې ده، تنه د افغانستان نه، د ټول نړۍ کې دا ډېره ګرمه شوې ده خبره. خو زه فکر کوم که به چیرې د سکینو د بدلون په عقل باندې خالي خبرې وکړو او نړیوال حقوقتنه وکړو، دا به زیات ځای ونه نیسي، ځکه دا یو څه سیاست سره تړل شوې موضوع ده او نړیوال دا سیاست سره تړي دا موضوع دی، خصوصا د اقلیم بدلون موضوع. نو دا کېدای شي ډېر وخت موږ ته ونیسي چې نړیوال بیا موږ سره تعامل وکړي، هغې نه بعد د اقلیم په بدلون په برخه کې موږ سره تخنیکي او مالي مرستې وکړي. اوس چې کوم شته امکانات موږ سره شته دي، که هغه دولت سره ده، که هغه خلکو سره ده، نو دا یې کار واخلي، ځکه که چېرې موږ کینو دا اقلیم بدلون نه درېږي چې موږ موږ صبر وکړي. دا راځي، موږ باندې سیلاب راځي، موږ باندې وچکالۍ راځي، ګرمه هوا راځي، سړه هوا راځي، دا ټول راځي. خلک اقتصاد نه لري، خلک پیسې نه لري، خلک عامه پوهاوی نه رسوي، او ورځ تر بلې اغېز زیاتېږي او خلک نه قربانیګان اخلي. نو ښه خبره دا ده، کوم امکانات چې دغه ملي چاپیریال ساتنې ملي ادارې سره ده، همداسې د حوادثو ملي ادارې سره ده، دوی په همغږۍ سره خپل هغه لږ کارونه هم چې کېږي وري کړي. خو ښایي دغه بله مسله ده چې د نړیوال نه موږ څه غواړو، په کوم میکانیزمو باندې پیسې غواړو، څنګه دلته پیسې لګېږي، هغه بله خبره ده. او په زمن کې یو ایمانی او وجدانی مسئولیت هر وګړی دا خپل غنی چې دا چاپیریال خدای موږ ته پاک چاپیریال راکړی ده او منظم چاپیریال راکړی چې په هغه کې هوا اوبه خاوره ټول صفا راکړل شوي دي. نو دغه کې باید موږ هغه اسلامي وجیبه هم پر ځای کړو چې هغه ته نه پیسې ضرورت ده او نه کوم مالي تخنیکي امکانات ضرورت دي.
ډېره مننه ښاغلی څکزی. په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب د ملګرو ملتونو په کوربهتوب رابلل سوي کنفرانس کې دقیقا څه وویل سول؟ د نړۍ ځینې هیوادونه له دې جملې هند راضي نه وو د کنفرانس د پریکړو په اړه. که یو څه نور تاسو راته ووایئ.
په ټول کې کنفرانس خو په لومړیو ورځو کې هر ملک مسول ته د 15 کو وخت ورکول کېدی او دوی خپل معلومات یې راکول وړاندې کولې او بیا له هغه وروسته درې ورځې مذاکرات ول چې د هیوادونو استازو کاغه بډا هیوادونه وه کاغه اوس واده کوونکي هیوادونه دي د دوی ترمنځ مذاکرات پیل و. په خپل منځني مذاکراتو کې خورا ډېر بحثونه پر دې کېده ډېرې نیوکې وې اصلا. یعنی په مذاکراتي بحثونو کې د اوس واده کوونکو هیوادونو دوی پر بډا هیوادو یا شتمنو هیوادو باندې ډېرې نیوکې کولې چې ګواکې دوی خپل هغه تعهدات چې دي هغه یې نه دي تکمیل کړي یا هغوی ته نه دي رسېدلي او همدارنګه هغه تعهدات چې باید دوی د پاریس قرارداد امضا کول په وخت کې کړي دي او بیا له هغه وروسته چې کم شوي دي دوی باید هغه ته رسېدنه وکړي. او تر ټولو مهم خبره دا وه کوم چې هند مخالفت وشوري چې د غازاتو د تولید د مخنیوي لپاره یعنې ګلخانۍ غازات چې کله تولیدېږي صنعتي هیوادونه د هغه د مخنیوي لپاره څنګه یو میکانیزم یا فریمورک جوړ کړي او څنګه هغه په څو وخت کې باید تطبیق شي. ډېر په افشاري خصوصا د اذربایجان چې د دې کانفرنس هغه مثال کوربتوب یې درلودی هغوی د پفشاري پر دې کوله چې د ګلخانۍ غازات د تولید لپاره که څه هم اذربایجان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په دې برخه کې ډېر رول لري خو د دوی بیا هم تاکید دا و چې څنګه کولای شو په دې برخه کې لاس په کار شو او دغه فریمورک چې اوس جوړو څنګه اوس تصبیق تطبیق کړو یعنې تطبیق مرحله شروع شي. او دغه سره په څنګ کې د فصل فیول موضوع ډېر مهمه وله چې فصل فیول باید سره کم تجارت یا بند چې هغه تل یا هغه د سوان تل چې هغه تولیدي ایمیشن یا غازه تولیدي چې دغه مخنیوي سره کوم وسی په دې برخه کې ډېر بحث ولی اتیا هیوادونه تر ټولو مهم موضوع دا و چې اتیا هیوادونه چې هغه وسو د کوم کې هیوادونه دي او سمال ازلند هیوادونه یا هغه هیوادونه چې دوی کوچني هیوادونه دي او د بهر هیوادونه دي یعنی بهرونه تر لورسوي دي دلانه کړی دي دغه هیوادونه دي هغه او وسوله کوم کې وادو دوی تقریبا اتیا هیوادونه سره یو سوله د مذاکرات په وخت کې بیا دوی یو لیټر سره جوړ کړي یو تفاهمنامه خپل منځ سره جوړ کړي او هغه د پارټي ته ورک یا د کوربتوب یو د پرزیدنشي شروته وایي هغه ته ولاندې کړل په هغه کې نشته کړی و چې موږ د هغه یوادونه چې هغه بډا یوادونه دي صنعت تولیدي هغه باید خپل یوادو باندې ودرېږي او هغه یوادونه باید کلنۍ تر 300 میلیارډ اضافه غوښتنه کړي چې باید دغه تعهدات خپل پوره کړي او خپل تعهدات ودرېږي. هغه سره پسند کې دغه بودیجه اوس واده کوم چې ودونه چې د دې لامل غږ وکړي باید بشپړ کړي او د دې د ګلې پر کوم باندې ځنی ماده کې داسې نه کړي و چې ګلې کړي وي هم د چیرو کانفرنسو د هغه فیصلو باندې د یو کلیو چې هغه فیصله وکړه وسی یو کاغذ پر مخ باندې نشته چې د تولالس نتیجه نه وي. او دغه سره په څنګه کې د کولمبیا هیواد وزیر د محیتزیست او پرمختیا چار وزیر هغه په عمومي مجلس کې پر بوسه پر بډای یا شتمنو هیوادو باندې غږ وکړ چې تاسو زیاتره وخت تعهدات کوئ تاسو زیاتره خبرې کوئ تاسو په عمل کې چی هم نه لرئ چې دا هم د ګرنوالو ډېر تعجب به دغه وګرځېدی ټولو باندې موافقه وکړل او ټول ویل چې دا واقعیت دی. نو په ټول کې کانفرنس پر دغه څو شیانو باندې راڅرخېدی او بل دا ده چې ان ډی سي هم ډېر مهم بحث و په دې کانفرنس کې چې ان ډی سي هغه پلان دی چې موږ ورته د ګډې همکاري یو هوکړه ده چې دغه ګډه مشترکه همکاري اوس باید واده کوونکي هیوادونه دا مکلفیت لري چې هر کال دوی خپل دغه د ګډو مشترکو هوکړې قرارداد یا ستراتیجی د خپل ملک جوړ کې ان ډی سی ورته وايي نېشنل ډیټرمنټ کنټریبیوشن دا بیا دوی هر کال ریویز کوي او پارټي یا د کانفرنس ته سپاري چې د کانفرنس بیا د غوښتنې ګوري چې د غوښتنې څونه د منلو وړ دي څونه باید ومنل شي تخنیکی بخش څونه دي مالی بخش څونه دي او په کوم بخشو کې د مصرفي جو د هیواد اړتیا څونه ده د هیواد اړتیا ته بنسوي. دا مې ډېر غټ باسو چې په دې باندې دا اوس ولکم چې تقریبا اته سلويشت وادونه دي چې دا په دې کې اته سلويشت وادو کې د دېش نه زیات وي وادو دا تکمیل کړی دوه سپارلې ده چې دوی اوس مستقیما د دې څخه برخمن کیږي. یعنی دا دوی ته بودیجه د انډسیا د ګډ مشترک حکم له لارې دوی ته رسیږي. دا مې ډېر غټ باسو خو متاسف نه په دې کې افغانستان په یو کې شامل نه و. دا یو موضوع چې ډېر د پام وړ دغه افغانستان موضوع ده چې نه په هغه مالی میکانیزمونو کې شامل او نه انډیس د افغانستان تر اوسه اخیری فرماتو
تسمنه شوی دی. د طالبانو استاد خو ورغلی و ناغوی په باسونو کې شامل نه و.
دوی خو د رسمي باسو کې شامل دي نه سوزه چې افغانستان تر اوسه په رسمي اجنډا کې شامل نه دي. نو دوی من هیڅ ابزرور یا من هیڅ نظر کوونکی په نیګوشیشن یا مذاکرات چې ول هلته برخه اخیستي ولې خو په رسمي توګه باندې دوی هلته ګډون نشي کولای. رسمي بحث نه شوی کولای. انفرادي بحثونه ډېر کړي دي. دا ډېر خو څه بل دي ول په رسمي توګه باندې افغانستان رسمي په اجنډا کې شامل نه دي.
ډېر مننه شغلی مدقیق. خلک په ټولنه کې په انفرادي ډول د چاپیریال ساتنې لپاره ستاسو په نظر څه کارونه کولای شي او آیا د دې کوچني کارونه ستاسو په نظر کم اهمیت دي کم دغه کوچني کوچني کارونه بل اخر د تغییر سبب کیدای شي؟
ګوره د چاپیریال په مجموع کې کچیر موږ په نظر کې ونیسو دا یا د چاپیریال تخریب په نظر کې ونیسو دا څنګه منځته راغلی. د چاپیریال د تخریب دوه عمده لاملونه دي. یو طبیعي لامل ده او بل بشري یا مصنوعي لامل ده. د طبیعي لامل په رامنځته تک کې یا په مخنیوي کې بشر او انسانان هیڅ نشي کولای. دا طبیعي لاملونه لکه طوفانونه دي، لکه آتشفشانونه دي، لکه سونامیانې دي، لکه زلزلې دي، لکه دا مسائل دي چې دا په مجموع کې طبیعت د چاپیریال تخریبوي. خو کوم شی چې بشر باید د دې ګرځي چې چاپیریال تخریب کړي هغه دا ده چې انسانان په خپلو ورځنیو چارو کې یا د خپل ژوند د مختبولو یا د معیشت د لاسته راوړلو لپاره داسې کارونه او داسې برنامې تر لاس لاندې ونیولې د انکشاف تر عنوان لاندې چې هغه د چاپیریال د تخریب سبب وګرځېدل. د دې په څنګ کې چې اقتصادي پراختیا او زرغونتیا یې منځته راوړه کېدای شي بشري رفاه یې څه منځته راوړي. خو د دې په مقابل کې موږ ډېر با ارزښته منابع له لاسه ورکړي او دا د چاپیریال په مجموع کې د تخریب سبب وګرځېده چې د دې تخریباتو یوه بېلګه او نمونه په اقلیم کې بدلون دی، د کلایمټ چینج ده. اوس که چیرې موږ وګورو چې دا موږ خپل انسانان دي همدا بشر ده چې د چاپیریال تخریب کوي، د دې لپاره چې هغه د طبیعي لامل په خوا کې دغه بشري کارونه د مشکل باندې ور اضافه سو او دا د تخریب د تخریب سرعت ډیر زیات کړ. یعنی ډیر زیات ویجاړی منځته راغی. نو کله چې موږ خپله باعث د دې مشکل یو بشر انسانان باعث د مشکل کیږي، د دې مشکل د حل او د وړلو لپاره هم انساني او بشري مشارکت او کار کول د اړین دي. که چیرې بشر وغواړي چې چاپیریال باید سالم او روغ وساتي، باید خپل اعمال باید منظم کړي. اوس په دې کې خبره دا ده چې دغه د موږ کم کارونه چې دي یا بشر چې کوم واړو واړو کارونه کولای شي، دا ډیر زیات اړین دي، ډیر زیات ضرور دي، ولې دا باید ډیر درست او علمي شکل باندې ترسره شي. دغه واړه حرکات بالاخره تبدیلیږي په یو غټ حرکت باندې. بیا موږ کولای شو چې هم د خپل محل په سطح باندې چاپیریال اصلاحات راولو او هم د ملک په سطح باندې، هم د خپل منطقې په سطح باندې، او بالاخره دا تبدیلیږي په نړیوال غورځنګ یا په نړیوال مال باندې چې موږ کولای شو د چاپیریال د تخریب مخنیوي وکړو او خپل راتلونکو ته داسې یو چاپیریال او داسې یو محیط رامنځته کړو چې په هغه کې بشر وکړی چې خپل یعنی خپل ژوند یا آینده نسلونه خپل ژوند بې له تشویش او مشکله په مخ یوسي.
ډیر مننه ښاغلی اسلام سليمان خیل. تاسو مخکې یادونه وکړه چې نړیوال باید مرسته وکړي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه وسی. دغه راز د چاپیریال ساتنې لپاره زمینه مساعده سي. نړیوال څه مرسته کولای شي؟
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې شیل بیک هم وویل، نړیوال یو څه مرستې وکړي، لکه تر 2015 پورې به دوی به هر کال $300 میلیارد دغه د اقلیم بدلون له اړخ نه ځپل شوي هیوادو ته به دوی مرسته کوي. خو مسله دا ده چې لکه څنګه چې د کاپ کانفرنس یا د احزابو کانفرنس چې په اذربایجان کې وو، دلته هغه اغېزمن هیوادونه لکه افغانستان په شان راغلي وو. هلته دوی دغه خپل دغه یو کال تر یو کال کې چې د خپل دوی تخمینونه ووهل، دوی ته دا معلومه شوه چې باید دغه هیوادو ته $1.3 تریلیون په کال کې ورکول شي، او دا اوس چې $300 میلیارد تنه ډیر لږ ده. نو دا زیانونه ورځ تر بلې زیاتېږي. یو تحقیقاتو په اساس چې ما مخکې لوسته، یوازې افغانستان د اقلیم بدلون نه، خصوصا د سیلاب نه، په کال کې $400 میلیونه اغېزمن کیږي. او همداسې د اوسط په شکل باندې که موږ وګورو، له سلو نه تر 300 پورې خلک په هر کال د سیلاب له اړخ نه مړ کیږي یا ځانونه له لاسه ورکوي. نو دا د اقلیم بدلون اغېزې په افغانستان دي. او دا نور دقیق معلومات دي چې څنګه وچکالۍ موږ نه څومره تاوان اخلي، او همداسې ګرم هوا څومره تاوان اخلي، څومره ایکوسیستمونه له منځه تللي دي، همداسې که وایي څومره ژوندي موجودات یا هغه تنوع چې ورته وایو هغه موږ نه له منځه تللي دي. دا تحقیقات ډېر لږ دی، لاسرسی ته نشته، نو ورته نشته، ځکه تحقیقات نه ده سوی. زه مطمئن یم چې افغانستان به حوالنه هیواد دي د اقلیم بدلون له اغېزو نه شي ډېر اغېزمن شوی. لکه څه هم نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان شپږم هیواد ده، خو زه چې دغه ارقامو ته ګورم او دا چې کوم ارقام چې موږ ته ضرور دي هغه موږ سره نشته دي. افغانستان شپږم نه، چې یا حوالنه هیواد ده چې ډېر زیات ځپل شوی هیواد ده او ځپل کیږي. نو د لپاره نړیوال مجبور ده، لکه څنګه چې د انټونی ګوتریش وویل، چې دغه پیسې چې هغه شتمن هیوادونه دغه ځپلتوي هیوادو ته ورکوي، دا کوم خیرات پیسې نه دي، دا کوم زکات پیسې نه دي، دا د دوی برخه ده، د غرامت ده چې دوی ته ورکول سي. او کوم اغېزمن شوي هیوادونه هم دغه پیسې چې اخلي، دغه یو نوه سرمایه گذاری ده، پانګونه ده، پانګونه چې په دې اقلیم بدلون اغېزو باندې، لکه په شنه انرژي باندې مصرف وکړي، بادي انرژي، غسوان ټول کې چې هوا ګرموي، هوا ککړوي، هغې نه دوی ځان وباسي. ځکه دوی پکې ښکېل نه دي، چې ښکېل نه دي، دوی مجبور دي چې پیسې بل څوک ورته ورکړي تر څو دوی کې پانګونه وکړي او ځان وژغوري. نو هغې له خاطره نړیوال مجبور او مکلفه ده. دغه $300 میلیارد چې په کانفرنس کې اعلان شول، دغه کې یو هیواد هم دې سره موافقت نه درلود، ټول ناراضه وو. او ته هم دې لپاره چې دا کانفرنس اصول هم داسې وو چې آخر بیانه کې به یو اعلامیه ورکول کیږي او نتیجه به نړیوالو ته ټول سره شریکیږي. خو د کوم اغېزمن شوي هیوادونه یو هم دې کې موافقت نه درلود، چې لکه هندوستان خپل غږ اوچات کوو، همداسې نور افریقایي هیوادونه وو، آسیایي بعضې جنوبي آسیایي هیوادونه وو، د یو هم پکې موافقت نه درلود. نو دغه موږ د ټول د اغېزمن شوي غږ همدغه ده چې د اقلیم بدلون نړیواله مسله ده، نړیوال دي باید کومک وکړي. نړیوال دي که څه هم دلته په افغانستان کې کېدای شي موږ یو بعضې اقدامات وکړو، خو نه، دا افغانستان ډېر ځپل شوی ده، هم د جنګ له اړخ نه، هم د اقلیم بدلون نه چې ځپل کېږي. نو دا ډېر زیات اړتیا ده چې نړیوال دي ورسره مرسته وکړي، ځکه په دې واړه واړه حکومتونه چې اوس مو مخکې وکتل، د اروپا اتحادیه 1 میلیون یورو یې ورکړې ده، دا دوی په دې باندې شنې کېږي افغانستان په کال کې $1 میلیارد په ضرورت لري. نو نشي کولای چې د دې واړه واړه حکومتو سره موږ خپل مشکل حل کړو.
ډیره مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. نن په دې پروګرام کې د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون پر موضوع خبرې کوو. د دې پروګرام میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقیق، د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون پوه سید محمد سلیمان خیل، دغه راز د چاپیریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمي بدلون نړیوال کنفرانس برخوال عبدالهادي اتسکزی. شغلی اتسکزی، نن له کابل هم موږ راپور درلود چې خلک له ناپاکې هوا څخه شکایتونه لري، وایي چې هوا دومره ډیره چټله سوې ده چې خلک سا هم نسی اخیستلی. دا ستونزه ولې کال په کال په زیاتېدو ده؟
زه مخکې د دې چې تاسو مستقیم تاسو جواب ته ولاړ سم، زه فکر هر پریاس کې د اقلیم د بدلون بل نړیوال کانفرنس چې د UNCCD لخوا څخه د یو څه ودی پدې کې ګډون لري، مدلته یو موضوع چې نن بحث باندې کړي هغه د هوا ککړتیا ده چې نه په افغانستان بلکې ډېر هیوادونه د دې څخه مستقیم اغېزمن کیږي، او د دې د میکانیزمونو باندې بحث کل روانو چې څنګه داسې میکانیزم باید د جاسې تر څو کولی شي لوی شارونه چې هغوی هوا ډېر الوده د څنګه کنټرول وکولی شي. کله چې دغه ټکنالوژیک میکانیزمونه او دا ټکنالوژیک مباحثې دلته کېدلې، متاسفانه چې افغانستان به د داسې ټکنالوژي څخه ډېر وروسته برخمن شي چې وکولی شي افغانستان هغه هوا چې اوس زموږ شاریان تنها کابل نه بلکې ډېر لوی شارونه دي د افغانستان چې هغه سره لاس ګرېوان دي او وسخه غزمن دي. تاسو ګورئ په افغانستان کې بلند منزلي یا شار جوړونه ډېر مخ پر وړاندې روان ده. داس مخ پر وړاندې روان ده چې په کال کې په لسکونه تعمیرونه جوړیږي، او داس تعمیرونه جوړیږي هغه د شاري دغه سره سمون نه خوري، او خصوصا هر جمع شرازي کابل غوندی یا د کابل په شمول نور غټ شهرونه د افغانستان د ککړې هوا وجیمه د پېز خو بیا د جیمه ته ختمه پوري ډیر سره مخامخ یو زمو شهريان د ډیر سخت ناروغي سره لاس وګریوان وی، یعنی ډیر سخت ناروغي په دې باندې کېږي. د دې لاملونو خورا ډیر دي چې کال په کال یو خوځدار دي چې دغه هغه ډیریږي تعمیرونه زیاتېږي، او بل دا دي په افغانستان کې دا کم خشتپزي چې دی یا خشتې چې پخېږي او یا هم نور داسې صنعت ټول پاتونه دي په افغانستان کې هغه د صنعت د تولید لپاره، او مرکز ګرمۍ اوس ډیر څه دی په دغه بلند منزلو کې ټول مرکز ګرمۍ دي. د مرکز ګرمۍ څخه د استفادې په خاطر په داس ون ټوک څخه استفاده کړي چې هغه کاملا هوا ککړی، او هوا ککړتیا په دغه دوله د خصوصا دغه هوا چې اوس موږ کابل کې لري یو متحرک دی او غیر متحرک دی، یو بدلیدونکی دی او غیر بدلیدونکی دی. ولیک یو خو دغه د کابل جغرافیا د سوره کم جوړه ده چې کاسا غونې ده چې هوا هغه غیر متحرک سی، یعنی انتقالیج نه کله چې کمزکه کې غاډو غباسي یا هوا ککړې سي، او بل دا دي چې مرکز ګرمۍ او د صنعتي پارکونه او داس خشتپزي حمامونه او داس نور د داس ونټوس خشتپده کې چې هغه کاملا بدونه سودول سي، او بیا دوی غیر معیاري یو هغه فعال کړی په حساب د دوه تسپیکي پر هغه د دوه تسپیکونې کونکي فعال کړي، خو هغه دونه معیار نه وی چې هغه وکولس چې مکمل یعنی هغه کم د چې دی تولیدي دغه کامل مخنیوي وکړي. نو په ټول کې لغت نامل هم دغه کده چې شاري یو خپل پوز زیات روان دي، بربار ځتي د پلان منځول زیات دنه د صنعتي پارکو د فعالیت او درنګ د خشپزوی فعالیتونه دی په کابل شاو فاصله مو کې.
ډېر مننه څرګزای صاحب. یو اوریدونکو کده په لاین کې دوی ته باور سو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما جرا ولا سالیه تاسو تړي مشه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړي. اجي صاحب تاسو ته ډېر ډېر سلام کوم په زابل کې. نو اقلیمی بدلون په اړه باندې تاسو ملمانه او تاسو خبرونه دا و؟
بالکل، اقلیمی بدلون او چاپیریال ساتنه.
ډیر مننه. تاسو اوریدونکو ته یو سلام، ځانګړي سلام، او تاسو تخنیکی همکار ته ډیر مننه کوم چې موږ ته وخت راکړي. اوس خو ان شاء الله که دغه و چې دا غونډه سوي ده، خدای مهربانه دي چې ملګری ملتونه د افغانستان د اسلامي امارت سره په دې اړه د کومه کوتي او دا د اقلیمی بدلون په اړه باندې چې دا پیسې یو څه پیسې افغانستان ته ویل کی، ځکه افغانستان هم اقلیمی بدلون ډیر ځپلې دي، ډیر ځپلې هیواد دي، لکه په دادی کې چې په باغلان کې بارانونه وسته، په نورو سیمو کې بارانونه وسته. نو د نړیوال سازمان دا غوښتنه ده چې د افغانستان د اسلامي امارت سره مرسته وکړي د اقلیمی بدلون په اړه باندې، چې یو څه پیسې چې د افغانستان بسیږي هغه دوی ورته دغه کړي. نو دوی به ډېر دغه بوي چې د نړیوال مرسته وکړي، موږ به ډېر د دې سره مننه وکړو، او دا به ډېر شکار وکړي چې د اقلیمی بدلون په اړه کې د افغانستان سره دې مرسته وکړي، افغانستان یې نه کړي، نړیوال سمندا غشتنه ده.
ډېر مننه تاسو غشتنه واوریدل سو. شغلی مدقیق، اقلیمی بدلون د چاپریال پر خرابۍ او ویجړۍ څومره تاثیر کوي؟
صالح صاحب، د اقلیمی بدلون په 2009 کال کې د لومړي ځل لپاره د دغه وخت نظام په یوراپور باندې یوراپور یې نشر کړی، البته په 2009 کال کې کار لږنه مخکې پیشو شوی. په مجموع کې د اقلیم بدلون هغه ناوړه اغیزې په افغانستان کې سیدي یا منفي نتایج په افغانستان کې په لومړي سر کې وچکالي ده، په دومره کچه باندې سیلابونه دي، د په وخت ورښتونه دي. دا ډیره درې مهمه او عمده مسائل دي چې د دوه تاثیرات په کرنه باندې، په مالداری باندې، په دوه باندې ډېر زیات واقع ده. په مجموع کې زموږ هیوادوال، چون په افغانستان کې اکثریت خلک زموږ اضافه له 15% یا 80% د دوی ورځنی ژوند یا معیشت په زراعت او په مالداری باندې ولاړ ده، نو دغه دوه سکتوره زموږ ډېر زیات زیانمنونکي دي. خصوصا د اوبو سکتور په لومړي سر کې زیانمنونکی ده د اقلیم له بدلون نه. که چیرې د اوبو سکتور د اقلیم له بدلون نه په یو ملک کې متاثره وي، هغه بلکې داسې ملک وي چې دغه اکثریت نفوس په زراعت باندې معیشت مخ ته وړي، نو دا یو د خطر علامه ده. د دې لپاره باید جدي ګامونه تر لاس لاندې ونیول شي. په مجموع کې د اقلیم بدلون څه ده؟ په چاپیریال باندې هم، په هغه ژوندیو موجوداتو باندې تاثیرات لري په چاپیریال کې، هم په ځمکه او په خاوره باندې تاثیرات لري، هم په اوبو باندې تاثیرات لري، او هم د چاپیریال ککړتیاوې رامنځته کیږي، لکه د هوا ککړتیا، لکه د اوبو ککړتیا، لکه د خاورې ککړتیا. خصوصا هغه زراعتي ځمکې چې په هغه کې کرکیله مخ ته نیول کیږي، هغه خاوره یا ځمکه هغه خپل نسبتي رطوبت چې په د کال په جریان کې باید په خاوره کې موجود وي، هغه د اقلیم د بدلون په نتیجه کې یا د هوا د ګرمېدو په نتیجه کې هغه رطوبت ځمکه له لاسه ورکوي، او ځمکه خپل حاصل خیزی یا کمی یا بالکل لاس ورکی. نو دا بالاخره په اوږده مهال کې په سهارا و باندې بدلیږي ملک، یعنی غته ډیزرټیفیکیشن وایي. نو دا مختلف تاثیرات دي، خصوصا په ژوندیو موجوداتو باندې، په بایوډایورسټی باندې ډېر زیات تاثیرات لري، چې دا د انسانانو د ژوند ډېره مهمه برخه ده، که هغه بوټي دي، که هغه الوتونکي دي، که حیوانات دي. په اکثر ځای کې لیدل شوي دي چې زموږ حیوانات په مجموع کې مجبوره کیږي چې له ټیټو ارتفاعاتو نه دوی لوړو ارتفاعاتو ته لاړ شي. نو دا په اکثر مواردو کې د دې باعث کیږي چې امراض رامنځته شي. خصوصا ښه بېلګه په افغانستان کې دا ده چې موږ په تېرو کلو کې د ملاریا مرض په ډیرو کمو ولایتو کې، په ګرمسیره ولایتو کې د ملاریا مشکل درلود. خو اوس که چیرې تاسې په دې سا کې لږ څه د مطالعه موږ وکړو او راپورونه وګورو، د ملاریا کیسونه اوس په مرکزي افغانستان کې چې هغه به پخوا هلته بیخي نه وي، اوس هلته زیاتې شوي دي. تاثیر یې دا ده چې هوا ګرمه شوې ده، او د ملاریا میاشتې چې دي دوی یعنی حرکت کړی ده، خپل محل ته تغییر ورکړی ده. نو دا یوه نمونه، یوه بېلګه ده، د دې سره پخوا کې شاید ډېر نور امراض وي، که هغه حیواني امراض وي، که هغه نباتي امراض وي، او هغه که انساني امراض وي، دا زیاتېږي په ملکو کې. په مجموع کې هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې دي، له بحیرو سره نږدې دي، د اوبو د بهر د اوبو کچه لوړیږي، او زیاتره ملکونه خپلې ځمکې له لاسه ورکړي، تر اوبو لاندې شوي دي. یعنی هغه ټیټ ملکونه تر اوبو لاندې کیږي، هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې موقعیت لري هلته د ورښت له د کمی له امله، د وچکالۍ له امله هغه خپلې ستونزې رامنځته کیږي. یعنی په مجموع کې دا یو ډیره جدي مسله ده د دنیا په سطح باندې او تاثیرات منطقوي دي، خصوصا داسې ملکونه لکه افغانستان چې هغه په مجموع کې د اقلیم په بدلون یا په اقلیم کې د بدلون په رامنځته کولو کې هېڅ سهم نه لرو. د دې لپاره چې موږ صنعتي ملک نه یو، ولې منفي اثرات لکه څنګه چې نورو مېلمنو اشاره ورته وکړه، زه نه غواړم خبرې تکرار کړم، ولې منفي اثرات په افغانستان کې ډېر زیات محسوس دي. هر کال موږ په لسګونو هېوادوال موږ خپل ژوند له لاسه ورکوي، خپل معیشت له لاسه ورکوي. دا باعث د کورني بې ځایه سوو مشکلاتو ګرځي، خلک مهاجرت ته اړ کېږي، خلک دې ته اړ کېږي چې خپل کسب و کار او معیشت له لاسه ورکوي. نو په مجموع کې د دې لپاره باید جدي اقدامات وشي، خصوصا د حکومتو او د نظامو دا دنده ګرځي چې څنګه خپل خلکو ته سازګاري ورکړي له دې نوي شرایطو سره. دې لپاره ډېر اړین او ډېر دقیق پلانونه او پروګرامونه په ملي سطح باندې باید تر لاس لاندې ونیول سي. دا په دې بشري کومکو باندې د دې ستونزې د حل لاره زه نه وینم. د دې لپاره اوږدمهالي پروګرامونه پکار دي، که موږ وواړو که ونه واړو. دا مسله خصوصا د افغانستان په مورد کې د سیاسي کېږي، که چیرې موجوده نظام په رسمیت ونه پېژندل سي، دوی نسي کولی هغه میکانیزمونه چې وجود لري یا کومې پیسې چې هر کال ملکو ته ځانګړي کېږي هغو ته لاسرسی نسي پیدا کولی. د دې سره په خوا کې ظرفیت شتون نه لري په اداراتو کې چې تر څو دو ته هغه منظمې برنامې لکه څنګه چې مخکې موږ د مېلمنو اشاره ورته وکړه، هغه ملي پلان چې هغه افغانستان وښيي چې موږ څومره کولی شو خپل سهم د ګلخانهي ګازو په کمښت کې هغه دنیا ته وړاندې کړي. نو دا ټول ډېر تخنیکي مسایل دي، ډېر سیاسي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي. د دې لپاره یو داسې یو میکانیزم ته ضرورت ده چې په دې کې په مجموع کې نظامونه باید په ګډه کار وکړي تر څو منظم پلانونه رامنځته کړي او وکړی شي دغه کومکونه ترلاسه کړي او خپلو خلکو ته سازګاري ورکړي. او خلک باید په خپلو ورځنیو چارو کې بیا کتنه وکړي، هغه اعمال یا هغه کارونه باید د هغو مخنیوی وکړي چې هغه د چاپېریال د تخریب او د چاپېریال د ویجاړي سبب ګرځي. خصوصا د اقلیم په بدلون کې باید داسې برنامې او داسې طرحې، البته دا باید د کور د فامیل له سطحې نه شروع شي او همداسې د کلي په سطحه او د بالاخره د ولسوالۍ او د ولایاتو د ملک په سطحه، چې څنګه کولی شو موږ د اوبو په استعمال کې کمښت راولو، څنګه اوبو په مؤثره شکل باندې استفاده وکړو. ما مخکې اشاره ورته وکړه چې په افغانستان کې د اوبو سکتور تر ټولو زیانمنونکی سکتور ده. اوبه ژوند ده، بېل اوبو ژوند امکان نه لري، بېل هوا ژوند امکان نه لري. دغه په مجموع کې هغه عمده فکتورونه دي سالم چاپېریال، ولې موږ په دې باندې هېڅ پاملرنه نه ده کړې. او خصوصا د اوبو په استعمال کې چې اوس زه خبرېږم، په افغانستان کې د سولري واټر پمپونه دي، هر څوک دې ته په اسانه او په ارزانه شکل باندې لاسرسی لري. د ضرورت په وخت کې او غیر له ضرورت نه د مځکې لاندې له اوبو نه استفاده کوي. دا داسې معنا لري لکه په خپل لاس باندې، یعنی تبر په لاس کې نیولی او په غشاخ خاخ باندې چې ناست دي هغه خپله وهي په تبر باندې. یعنی موږ خپله خپل ژوند ته لګیا یو، روان یو چې د پای ټکی کینو. او دا داسې ستونزې دي چې چیرې دا په افغانستان کې دې ته پاملرنه ونیسي. په تېر نظام کې هم ډېره پاملرنه نه ده شوې، البته لاملونه بد امني وه، ناامني وه، ولې اوس خو دا د امنیت ستونزه حل ده. ولې چې له یو طرفه د امنیت ستونزه حل ده، له بل طرفه موږ ظرفیت نه لرو، له بل طرفه زموږ هېوادوال پوهاوی نه لري په دې ساحه کې. ډېر غیر مسؤلانه فعالیتونه او کارونه دي چې موږ هره ورځ کوو، بې له دې چې دې ته فکر وکړو چې دا موږ ته څومره ضرر لري، زموږ اقتصاد څومره ضرر لري، او زموږ په مجموع کې چاپېریال ته څومره ضرر لري. دا ټول هغه عوامل دي چې په مجموع کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې په چاپېریال باندې منفي اثرات او منفي نتایج راولی او بلاخره چاپیرال تخریبی.
ډیر مننه مدقصب استاذ د هر اړخیزو څرګندونو. یو اوریدون که پلاین که دوی تا ورزو چه زیاد انتظار پاتی نیسی میربانی و که ازادی راژیو دستاسو تماس رخ سوی
محمد عبی احمدی هم بغلان مزنگ ولی مختار مجور رو چه که بخارم سالی سی بگر افغانستان فو مابلن نگوه لکه من منو سی ویلی سن رو دک ده تقریبا پا طول عمرو که من سن جل رو دسی پکرو کسی دقا شل کاری مگتا شی حکمت کل سو ویلی دیدی که پیسی را افغانستان که اقلیم بدلون کې موږ توجه ونه کړه یعنې موږ ما مخکې ویلي چې موږ ډېرې ستونزې لرو په هر عرصه کې وګرځېد موږ چاپېریال ډېر ککال ده موږ چاپېریال وګرځېد په ستونزو ډک ده تقریبا وګرځېد خاورې دې موږ سپای دي نو اطراف هم خوسه لمده شي دي وګړې هم زیات شوي دي په ټولو کښې وګورو باید هغه هر عرصه کې سړی ګوري چې کوم عرصه کې ډېرې ستونزې دي هغو ته توجه کوي که حکومت یې که موسسي یې که یعنې مدني پالانې که هر څوک یعنې تقریبا خپل وطن ته داسې ژمن اوسېږي یعنې هغه ستونزې کموي نو بعد بختانه چې وګورم موږ ستونزې زیاتېږي کمېږي نه نو که تاسو په یاد هغه اسیا بنسټ څلوېښت میلیونه یورو سالانو لپاره کړې بېل کړې وې نه هغه مخکې حکومت ورکړې وې نو هغه مغم چا ونه لیدلې تقریبا دغسې نورې پیسې راغلي مغم چا کار ونه کړ خاص نو په ده راکړه باید هغه اوسنی حکومت یا نړیوال چې موږ تاسو سره دغه موږ دغه هغه کې یاستو سره په توداتو کښې ورسره یاستو باید موږ ته خاص توجه وشي او توجه هم کېږي نو داسې توجه وشي کار وشي نو چې خبرې بیا وګوره چې هغه پیسې هم ضایع شوي یعنې کار نه وي ترسره شوی یعنې آی په میل شي نو ستونزه به چې بجای پاتې
کېږي په خپله ولسي خلکو د چاپېریال د خوندیتوب دپاره څه کړي دي ستاسو په نظر هغه اقدامات چې لازم دي هغه ترسره کوي
یسکره سالی صاحب یعنې دغه اقلیم باندې ما هم تاسو ته نظر در کوو یعنې موږ دومره هده پورې ورانۍ کوو چې یو څوک دې لاس پرې چې دا مه کوه دا غیر قانوني کار دی یا دا ستونزې زیاتې دي نو په دغه لار سره دغه بوخت اوسېږي یعنې تقریبا داسې یو کار کوي چې یعنې هغه بعضې کې وګوره چې موږ داسې ټایرونه سوځوو یا تقریبا داسې نور د اجناس سوځوو چې هغه غیر دوزای تقریبا هغه زیانې زیاتې پر اخلا پر ترکو پر من کار کو کوم بګم یو څوک لاس موږ توای چې دا څنګه لري مګم پیو چې دا څنګه لري خو بد بختانه موږ د شمن نو یو وطن ته وطن دشمن وای موږ تاسو وطن باندې وړاندې تللی سړی صاحب موږ ورس درلود خو بد بختي دغه چې کار سړی راځي جب ډکې نو غریب غربت یا ملت ته څوک خاص توجه نه کوي په دغه دا حکومت باید خاص توجه وکړي موږ زیربنا سره لوسی دي تقریبا خرچيږي او باندې یو څو هر ولایت دومره هغه لري سړی صاحب هغه تولیدات لري چې هغه یو دوه میاشتې د خپل ولایت کې کار کوونکي ډېر هغه ولایت به ښکلا پیدا کړي او ولایت به ډېر مخکې لاړ شي په دغه هکله باید خاص توجه د حکومت وکړي سړی صاحب محترمه
ډېره مننه احمدي صاحب اوریدونکی وو له بغلان څخه ښاغلي سلیمان خیل د ښاري ژوند د کلتور نه امیدلو څومره رول لوبولی دی د چاپېریال په خرابۍ کې
د چاپېریال مسله واقعا یو خو د اقلیم مسله ده چې ورځ تر بلې مونږ ځپل کېږو خو د هغې تر څنګ د چاپېریال چې مونږ خپله پکې ژوند کوو بعضې فرهنګونه دي چې د ښاري فرهنګ ده او همداسې نور د همسایتوب فرهنګ ده او د یو کلي کې یا په منطقه کې څوک ژوند کوي د هغې فرهنګونه دي نو د هغې ته مونږ خپله پاملرنه نه کوو او مونږ لکه څنګه دوستان وویلې د دې فرهنګ د نه مراعتولو باعث کېږي چې مونږ هوا ککړه سي اوبه مونږ ککړی کړو دغه د ځمکې لاندې اوبه ډېرې استفاده کړو همداسې خاوره ککړه کړو غږیز ککړتیا جوړه کړو همداسې نور مشکلات په خپل په چاپېریال کې جوړ کړو دا ټول علت دا ده چې ټول شیان پیسو باندې نه حل کېږي دغه دغې ته یو فرهنګ سازي په کار ده تاسو وګورئ نور هېوادونو کې ما هغه ورځ د جاپان هغه کته جاپان یو مخکې تللی هېواد ده خو څه شی ده زیات په فرهنګ باندې انکار کړی ده مکمل په یو مترو کې په زرهاو خلک روان دي یو کس نه غږ نه وځي ټول خپل په کارو ته روان دي دا څه شی ښکاره کوي دا یو فرهنګ ښکاره کوي خو په افغانستان کې متاسفانه ته وګورئ چې یو ښار ته لاړ شې ګوري چې مختلف نوه خلک خپل لاسپیکرونه هغه یا د بلنګونه چې د خپل سودا خرڅولو لپاره کاروي چې هغه غږیز ککړتیا جوړه کړي دا یو محیط ته یا چاپېریال ته ډېر زیات زیانمن ده او خلکو ته په هم خلک چې اسپتالونو اوسېږي یا په شفاخانو کې اوسېږي هغه ته یو څه تکلیف جوړوي یا هم خلک چې مطلب لاره کې ځي ورځي هغوی تکلیف جوړوي همداسې په هوا ککړتیاو کې زه دا اوس ښار نه راغلم رستورانتونه دغه سیاه د هوا ککړتیاوې چې جوړوي دا بعضې لاس سره چې بعض شیان خرڅوي د دوی هوا یې دومره ککړه کړې ده یو خو هوا خپله هم ککړه ده نفوس زیات ده د وسایط چې دي زاړه د موټرونه تګ را تګ ده صحیح څوک نه لري او هوا یې ډیره ککړه کړې ده. همداسې د کابل ښار د کانالیزیشن سیستم هم صحیح نه ده. دغې تر څنګ خلک هم څه فرهنګ کې کمزوري دي، فرهنګ یې صحیح نه ده، نو دا چاپېریال نور هم موږ ته خرابه کړې ده. نو دې لپاره ضرور ده چې د دولت یو اقدام وکړي او خلک هم ورته غوږ ونیسي. اوس دولت کولی شي مثال د عامه پوهاوي په اکله باندې ډېر زیات کار وکړي تر څو خلکو ته فرهنګ جوړ شي. خو دا اوس کې عامه پوهاوی اوس دومره ستراتیژي دا ده چې عامه پوهاوی چې اوس بال هغې نه داسې یو ستراتیژي جوړه کړي چې دا خلک هغه ومني. اوس داسې نه کېږي چې میډیا له لارې یا د اعلامیې له لارې دولت وایي چې عوام ککړه وایي. ښه، بیا اوس څنګه د دې هغه د دې پاتې هغې نه بعد چې د اعلامیې خپرېږي څنګه د دې سره تعامل وکړي او څنګه خلکو نه پوښتنه وکړي چې دا عوام ککړه یي که نه ککړه یي. نو دې لپاره دې ضرورت لري چې بعضې اقدامات وکړي، جریمې دې تعین کړي دي تر څو خلک د هوا ککړتیا په برخه کې د ډېرې اوبو په بستلو په برخه کې. اوس نه وایم زه خبر شوم چې د اوبو او انرژي وزارت د ځمکې لاندې اوبو لپاره قانوني وضع کړی چې څوک نشي کولای د کابل کې خپل سر باندې څاګانې وباسي او اوبو ترې وباسي. نو دا د خیر اقدام ده. اوس څوک چې غلا باندې اوبو ترې استفاده کوي یا بیا هغه هم داسې اوبونه اوبو دي چې اوس له موږ کومهلته چې موږ ژوند کوو دلته د ځمکې اوبو چې دي ترشي اوبو دي، هغه د چکلو اوبو نه دي. نه دلته هغه ته همدغه اوبو ته هم خلکو نښتې دي، همدغه اوبو هم راباسي او موټر پرې باندې نیسي، مینځي، شاوخوا خپل کور پرې باندې پاکوي. نو دا هم مصرفوي. او دغې تر څنګ بل فرهنګ موږ نه لرو چې دغه ځمکې چې کوم واورې کېږي، بارانونه کېږي، دغه ته خندکونه جوړ کړي، دغه ته سیستم جوړ کړي چې دغه د ځمکې لاندې اوبو بېرته چارج کړي یا بېرته دوباره هغه خپل اصلي حالت ته بېرته ورسي تر څو موږ د اوبو کمښت سره مخ نسو. دا هغه فرهنګونه دي چې خلک باید خپل ایماني او وجداني مسؤلیت وګڼي. او په زمون کې دولت دې تر څنګ چې عامه پوهاوی کوي یو قواعدات یو قوانین وضع کړي تر څو خلک بار دې چې پوه سول مسؤلیت لري چې د عامه پوهاوی په برخه کې خپل اقدامات وکړي او چاپېریال پاک وساتي.
ډېر مننه. یو اوریدونکي ته ورځو په دې خاطر چې زنګ وهلې دې مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي د ژوند رنگونو پروګرام کې د چاپېریال ساتنې او اقلیمي بدلون پر موضوع خبرې کوو.
مننه خدای دې خوشاله کوم محترم سلیم محمد صالح صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. الله دې وکړي چې روغ جوړ به زستا سمې شنه اوریدونکو. عبدالحدا تعالی مده هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام تعالی سمیرباني
قربان سم یو سلام مل منو توام کور ودان ډیر شایسته خبرې وکړي. سالي سم محترم را به سم ډیر شایسته مو ووم تاکلې د الله مقدر وکړه. واکان افغانستان چې دی کلنی مدلون سخت زپلې دي، یوازې افغانستان نه بلکې زموږ گاونډي هغه وادونه چې مثال د خبرې ساده سخت دي. پر سالي سم محترم په دې کې ز نړیوال خپل فکر نظر دې دي چې په نړیوال غونډه کې اکثره مثال د خبرې په هر کال د نړیوال کلنی بدلون غونډه جوړیږي. نو افغانستان نه استازي نه بلې دي حالت موږ افغانستان خو دلته د سپو خلک نه لري. سالي سم محترم دوی باید د زموږ د افغانستان استاد حالت وغواړي چې څه خبرې ځینې ځکه یو لارو لیکي ځینې ځکه. سالي سم محترم بلکې موږ تاسو وګورئ دلته میلمنو هم څه خبرې وکړه د بندو ده. سالي سم محترم نړیوال په خاطر ته ډیر شم مرستي کولې. مثال د خبرې ځوم کوس نړیوال د افغانستان سره مرستي وکړي پیسې راواسي د بندیزونه چې دلته کټ کټ بندونه جوړ کړي. مثال د خبرې د وبو ده پاره داغه سم خلک سالي سم محترم وځ په دایجن کې وینم په هلمند ولایت کې چې بیا وځي کورنۍ ذات دي کده دغه بیا وځي کورنۍ لاسنیوي نړیوال مسره وکړي. ځکه بیا وځي کورنۍ سالي سم محترم د پداشاریات کې وینم د سونګ ټوک نه لري د بوتونه سوځي پلاستیکان سوځي. مثال د خبرې دغه شانس چې شاوه سخت کړ 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 د هلمند ولایت داغه سیار ولایت. مثال د خبرې هلمند ولایت نه د شوم سالي سم محترم نو موږ نړیوال باید په افغانستان کې خپل زیار وباسي ځکه دای بیا وځي ملک دی که پاکستان که افغانستان. افغانستان سخت جګړو ځپلې دي او د میلمنو سمون سالي سم محترم یې واده پښتنه ده په دا نړیواله ساته چې دا اوس کومې جګړې شروع دي که اوکرین دي مثال که فلسطین دي که لبنان دي په کې داغه چې د سلایو کاریږي د بارتي مواد کاریږي. ایا داغه مثال د خبرې په دا اقلیمي بدلون باندې یو بد اغېز لري کنه لري؟ دا یو پښتنه که میلمنو را جواب کړي.
ډېر مننه. دا پښتنه به ښاغلی څکځای ځواب کړي چې ډېر وخت خبرې نه دي کړې. څکځای صاحب د همدغې پښتنې څخه به را پیل کړو.
په دې کې شک نشته چې هغه کیمیاوي مواد چې هغه ځکه تخریبي چې هغه فضا تخریبي چې هغه داسې انفجاري مواد دي چې په هغه کې کیمیاوي مختلف مواد سپد شوي په هغه کې. نو دا ته خبره ده چې د هغوی اثرات نسبت نور څه بیا البته زیات وي. تاسو وګورئ دغه کم شان چې هوا خرابوي، کم شان چې د هوا د بدلون یا د اقلیم د بدلون په برخه کې ډېر اغېزمن دي، دا څو کټګوري څو برخې لري. ځینې موضوعات ځینې د هوا ککړتیا د هوا ککړتیا د اقلیم د بدلون په مخالفت کې یا په مقابل کې هغه ابعاد چې هغه یواز زمکه تقریبا یواز اټموسفیر یا د مشکم اوسیجو د کاربن ډای اکساید یا مثال یعنی دا ګلخانی غازات بل نه بلکې دا زمش د اوسنۍ حالات اوسنۍ چاپیریال خرابوي چې هم پاغه کې زمکه شامل ده هم پاغه کې هوا شامل ده او هم پاغه کې د مختلف شان زده او بو د سنور نو په دې برخه کې ځنی به هغه غازات چې د کمیتان پر کې دورو لري او د سنور چې هغه مستقیم پورتکیجی اټموسفیر ته پورتکیجی یعنی دغه ته ځي کلخنی غازات او یا گرین هاوس او توای اوزون دې تر سره چې بل اخر هغه تخریبي چې هغه د جلا مل کې سیستم المر وړاندې مستقیم زمکه تپریدي او پر زمکه باندې تاثیرات نسبت ډیر سي او د فلم په بدلون کې تغیر راځي نو په ټول کې ځنی هغه مواد چې هغه په انفجاري مواد کې استفاده کیږي هغه کیمیاوي مواد هغه مستقیم د اوزون طبقه ته ځان رسوي یعنی داسې مواد سره کې شامل چې مستقیم حل ته ځان رسوي او نسبت تاثیرات نور ته زیات وي اوس پورې په کابل کې الودګي د هوا زیات وي هر جمعی کله چې جمعی سي ګرد غبار زیات وي خدا ګرد غبار اوزون ته توان نه رسي کرسین په دې کې ډېر کم افسدې چرسي ولیمتان او داس نو دسه د غسته چې بیا هغه ډېر موزر دی هغه مستقیم اوزون ترسي چې اوزون کې بیا الته د غرامسکي تقریبا سکیش بل اخر هغه اقلیم بدلون رامسکي ځاوم درنګ تسرات زچېږي خو په ټول کې په کوم نوې واس کانفرنس کې باسونه کېږي یو موضوع دی او جانب څخه یادونه وسی خو مستقیم کته مستقیم دی سیاست دانه شاملې د هیواد نوم نه اخلي ولیدا چې دا ونه دلته ډیر کېږي حتی نن هم په دې کانفرنس کې دا باسو سوچې د کم وسنۍ اختلافات یا کم د وسنۍ جګړې په دنیا کې روان دي دا پلاکن مدلوم باندې تر څو ډېر ځان کړی دی او خپل مدلوم په ډېر تخریب کړی دی یعنی دا خپل مدلوم په برخه کې ډېر اغیزې باندې کړی دی څنګه چې یادونه اوس خو داسې نمونه نه اخلي لکه اوکراین یا روسیا یا بل څوک یا بل څوک به دا شي د سیاست بیا په سیاست کې شامل شي او بیا مخالف لوري ورته وکړم شي نو په ټول کې هیله ده چې دا سوال جواب شوی
مننه د پروګرام وخت کم پد دی نشاغلی مو دقیق مخ کې یادونه وس و چې د 4 اپریل په کاکارتیا کې ګڼ مسایل رول لري تیل خو په نورو نړۍ کې هم کارول کیږي مرکز ګرمیان خو په نورو نړۍ کې هم ستاغوي کوم اقدامات کوي چې د 4 اپریل د کاکارتیا یا د اقلیمی بدلون مخنیوي وربندې کوي صالح
صاحب موږ په ورځنی ژوند کې د انسانانو د اوسنۍ د ژوند رویا او ژوند څخه مختدی موږ مجبور یو چې له انرژي نه کار واخلو دا انرژي کې د کورو د ګرمولو لپاره وي که د اخلي پخلي لپاره وي که د نورو ورځنیو کارو لپاره وي یا بیا په اوړي کې د خونو د سړښت لپاره وي یا د مؤسساتو یا عباراتو یا کمپنیانې خبره دا ده چې هغه کومه انرژي چې موږ استعمالوو دا انرژي په مجموعه کې د چاپیریال تخریبي دي په دوه ډوله باندې یو دا ده چې موږ د چاپیریال نه اخلو د انرژي هغه ته فوسیلي مواد وایي لکه تیل لکه ډبرو سکارو تیل او ګاز دا مسایل دي خو کله چې دا استعمالوو د دې په نتیجه کې موږ د ګلخانۍ یا شینکوریز غازونه انتشاروو چې دا په اوږده مهال کې د غازات په طبیعت کې د لو کچه ډیریږي او بالاخره د اقلیم د بدلون سبب ګرځي
بله
نور دنیا نور نړۍ پرمختللې نړۍ زیاتره کوشش کوي چې دوی له پاکې انرژي نه استفاده وکړي پاکې انرژي کومه انرژي ده هغه مثلا لکه برېښنا ده هغه برېښنا چې د اوبو په ذریعه باندې لاسته راځي په مجموع کې دا د ښه انرژي وایي یا پاکې انرژي وایي چې دا انتشارات نه لري د استفادې نه وروسته یا که چېرې په دوم قدم کې
بهر
د پکې د غاز انتشارات کم دي. یو ویل زیاتره کوشش کوي چې د دې انرژي نه استفاده وکړي.
ډېر مننه. شغلی مدقیق مننه. د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي راډیو واوریدنه مو په دې پروګرام کې د چاپریال ساتنې او اقلیمی بدلون په باب خبري وکړه. د دې پروګرام ملمنو د چاپریال ساتنې متخصص ولی مدقیق د چاپریال ساتنې او اقلیمی بدلون په سید محمد سلیمان خیل دغرز د چاپریال ساتنې مؤسسي رئیس او د اقلیمی بدلون د نړیوال کانفرنس برخوال عبدالهادي اتسکزی. لوریدونکو هم مننه چې ځینو یې زنګ را وه او دغه بحث یې تر پای را سره واورید.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 24 0